ني د اوريدونکو هر کله کوم په دې خبرونه کې باوران دی واوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون پر حکومت ژغ کړی چې همکاري وکړي او له خلکو یې غوښتي دي چې دا هڅه ونه کړي چې د دوی دفترونه وتړي. د شمال په یو شمېر ولایتونو کې د دې کمیسون ځینې دفترونه اعتراض کوونکو تړلي دي. د نورو مطالبو تر درپېژندنې مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون نن بیړنۍ غونډه کوي. په پنجشیر کې د سیل له امله د شپږو تر اتم شویو د موندلو هڅې روانې دي او په پاکستان کې دوو چاودنو تر یولس تر یو سل او دېرش ډېر کسان وژلي او تر دوه سوه دېرش ډېر ټپیان کړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون به نن د افغانستان په شمال کې په څو ولایتونو کې د خپلو دفترونو د تړل کېدو په اړه د بحث لپاره بیړنۍ غونډه وکړي. یو شمېر اعتراض کوونکو چې د فاریاب د قیصار ولسوالۍ د سرپرست امنیه قمندان د خوشي کېدو غوښتنه یې کوله، په بلخ، تخار، بادغیز، جوجان، سرپل او فاریاب کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون سیمه ییز دفترونه تړلي دي. نظام الدین قیصاري له قانونه د سرغړونې او له صلاحیته د ناوړه استفادې په تور نیول شوی او په کابل کې تر څیړنو لاندې دی. په افغانستان کې د میزان په اته ویشتمه نیټه د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات دي. په پنجشیر کې د هغو شپږو کسانو د لټون عملیات روان دي چې د غره د شویدو او سی له امله ورک شوي دي. له طبیعي آفتونو سره د مبارزې په برخه کې د دولت مرستیال وزیر محمد اسلم سیاس پرون ازادي راډیو ته وویل شپږ تنه چې دوی ښځې او څلور نارینه دي لا درکه شوي او تر اوسه یې څرک نه دی موندل شوی او جسدونه هم په لاس نه دي راغلي. زموږ وروستي معلومات دا دي چې سیل دوه مسافر وړونکي موټر هم ورسره وړي دي. د پنجشنبې په شپه د پنجشیر په خینج ولسوالۍ کې د سیل او غره د شویدو له امله لږ تر لږه 1500 کورونه تخریب شول. سیاس وویل چې له مصیبت ځپلو کورنیو سره بیړنۍ مرستې شوې دي. د کابل یو شمېر ښځو په پاکستان کې پر ښځو ژغ کړی چې خپل نارینه له جګړې منع کړي. د هلمند د سولې حرکت ویان بسم الله وطن دوست بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د کابل یو شمېر ښځو دا ځانګړی لیک دوی ته چې د پاکستان د سفارت مخې ته یې پرلت وهلی سپارلی.
د کابل عامې مېرمنې وې، هغوی راغلي وې، دغه لیک یې په ګډه لیکلی و. په لیک کې یو ډول ګواښ کړی و که چیرې پاکستاني مېرمنې د جګړې په کنټرول کې برخه وانخلي او د سولې په راتګ کې برخه وانخلي، لیرې نه ده چې دغه حالت چې اوس پر افغان مېرمنو دی همدا حالت به د پاکستان مېرمنو ته هم رسېږي او هغوی به هم له دغه حالت څخه برخمنه کېږي.
د سولې د ولسي حرکت غړي وایي چې تر ناڅرګندې نیټې به د پاکستان د سفارت مخې ته خپل پرلت جاري وساتي. په پاکستان کې په دوو چاودنو کې لږ تر لږه یو سل او دېرش تنه وژل شوي او تر دوه سوه دېرش ډېر ټپیان شوي دي. یوه چاودنه د بلوچستان ایالت په مستونګ سیمه کې وشوه چې د کاندید سراج رئیسانی په ګډون یو سل اته ویشت تنه پکې ووژل شول او تر دوه سوه زیات وګړي پکې زخمیان شول. راپورونه وایي چې د یو شمېر زخمیانو روغتیایي حالت نازک دی او د مړیو شمېر شایي لوړ شي. د خیبر پښتونخوا ایالت په جنوبي سیمه بنو کې هم پرون د پاکستان متحده مجلس عمل ګوند پیژندل شوي سیاستوال او کاندید اکرام خان دورانی پر موټر چاودنه وشوه. دورانی له چاودنې ژوندی وتلی خو پنځه تنه پکې وژل شوي او تر دوه دېرش زیات زخمیان دي. د حملو مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی. وړاندې په خپرونه کې د دې بریدونو په اړه جزئیات درکوو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي د بریتانیا له صدر اعظم تریزا می سره په کتنه کې غوښتنه کړې چې پر ایران فشارونه جاري وساتي او ایران باید هیڅکله هم اټومي وسلې ونه لري. ډانلډ ټرمپ پرون د بریتانیا د صدر اعظم په کور کې له هغې سره وکتل او بیا دواړو خبریالانو ته معلومات ورکړل. په همدې حال کې په زرګونو کسانو په لندن کې د ټرمپ پر ضد مظاهرې وکړې. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می وویل چې له ولسمشر ټرمپ سره یې پر دې چې د ایران په ارتباط نور څه کولای شي بحث کړی. دواړو مشرانو همداراز د روسیې په ارتباط خبرې کړې دي. ډانلډ ټرمپ مخکې ویلي وو چې د بریتانیا او امریکا روابط ډیر پیاوړي دي، خو له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو پر پریکړه یې نیوکې کړې وې. له صدر اعظم تریزا می سره تر کتنې وروسته ډانلډ ټرمپ او د هغه میرمن میلینا ټرمپ له ملکې دوهمې الیزابت سره د کتنې لپاره وسینزر ماڼۍ ته ورغلل. په روسیه کې د 2013 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام د کټلو لپاره سیالۍ ټاکونکي پړاو ته رسیدلې. ټاکل شوې چې نن د بلجیم او انګلستان د فوټبال لوبډلې د دریم مقام لپاره سره مخامخ شي، خو سبا د فوټبال د مینوالو لپاره ډیره مهمه ورځ ده. ټاکل شوې چې سبا به وروستۍ لوبه وي او د فرانسې د فوټبال لوبډله به د کرواتیا له لوبډلې سره مخامخ شي. دا لومړی ځل دی چې د کرواتیا د فوټبال لوبډله د نړیوال جام د ګټلو لپاره وروستي پړاو ته رسیدلې ده. د فرانسې د لوبډلې پلویان هم د فاینل مسابقې یا وروستۍ لوبې پیل ته په بې صبرۍ شیبې شماري. داو د دې سات خبرونه. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښتنې په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د شمال په څو ولایتونو کې اعتراض کوونکو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفترونه تړلې.
څوک د قانون مردم حق دار په دایره د کنه، ولی بستر د خاطر انتخابات ما هیڅ نوع توجیه قاطی نداره.
په دې اړه وړاندې تفصیل درکو. د ولسمشر اشرف غنی ویاند هارون خان سوری هیله مندې چې د اسلام آباد وروستۍ ژمنی به عملی بڼه خپل کړي.
ټول دنیا د پاکستان سره د غوړي چې د افغانستان په موضوع کې صادقانه عمل وکړي، نو امیدواریان ستاسو ان شاء الله چې د کاغذ کې تفاهم شوی دی دا به تطبیق شي.
په دې خبرونه کې مو په پاکستان کې پر انتخاباتي کمپاینونو د دوه خونړیو چاودنو جزئیات در سره شریکو، او په دې پیښو کې تر یو سل او ډیر ډیر کسان وژل شوي. د کور کلی په پروګرام کې په نورو کسانو کې د عیب د لټولو مسله چیرو.
څوک د چا عیب لټوي یا چا پسې بد وایي، نو دا ما باندې ډېر سخت بد لګېږي. او مقصد مخامخ نفر ته یم چې که موږ هغه عیب لري دوه برابره به موږ او تاسو لرو، نو ضرور چې موږ هغې شاته دا خبرې وکړو.
د ګوړې اچار تفریح پروګرام هم لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې په شمالي ولایتونو کې د خپل فعالیت په اړه اندېښنه څرګندوي چې پرون هم په بلخ کې د دې ادارې د دفتر مخې ته مظاهره چانو غونډه کړې وه، او انتخاباتي کارکوونکو ته د کار اجازه ورنه کړه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون پر ټولو خلکو شاغ وکړ چې د خپل سیاسي اعتراض د څرګندولو لپاره دي د انتخاباتو په څیر ملي پروسې ته له زیان رسولو ډډه وکړي. فرشته جلال سي په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په شمالي ولایتونو کې د سیاسي ناکراریو د زیاتېدو له امله شدیده اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې کمیسیون ویاند سید حفیظ الله هاشمی پرون ازادي رادیو ته وویل چې د اعتراضي مظاهرو له امله د شمال په څلورو ولایتونو کې د دوی دفترونه تړل شوي دي.
مظاهرات
او تحسن حق قانوني مردم از دستور دی. وای مظاهره او تحسن د خلکو قانوني حق دی. د قانون په چوکاټ کې ولسونه حق لري چې مظاهره وکړي، خو زموږ د دفتر بندول هیڅ ډول قانوني توجیه نه لري. موږ پر حکومت غږ کوو چې زموږ د دفترونو امنیت ونیسي، ځکه دا یې وظیفه ده، او حکومت باید اجازه ورنکړي چې د انتخاباتي روان ته چې موږ اوس منځ ته رسیدلی یو زیان پیښ شي. یو شمېر خلک له څو ورځو راهیسې په بلخ، فاریاب، سمنګان او ځینې نورو شمالي ولایتونو کې د فاریاب د قیصر ولسوالۍ د سرپرست امنیه قومندان او د جنبش ګوند غړي نظام الدین قیصاری د توقیف پر ضد مظاهره کوي. په مزار شریف کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د سیمایز دفتر مشر فضل احمد حیاتی ازادي رادیو ته پرنو ویل چې د قیصاری پلویانو اعتراض کوونکو یې پرون کارکونکو ته اجازه ورنکړه چې خپل دفترونو ته تګ راتګ وکړي. په مزار شریف کې یو شمېر مظاهره چانو چې د ازادي رادیو د خبريال په وینا د قیصاری د ازادي نارې وهلې، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفتر دروازه دکړه. د ازادي رادیو خبريال وای مظاهره چانو له حکومت غوښتنه کوله چې قیصاری له توقيفه خوشی کړي. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت تیرونی ازادي رادیو ته وویل چې نظام الدین قیصاری له قانون د سرغړونی او له صلاحیت د ناوړه استفادې په تور نیول شوی او د تیرونو لپاره کابل ته بیول شوی دی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند ویلي چې د کمیسیون د رهبری پلاوی بنن بیړنۍ غونډه وکړي، او په شمال کې د دې ادارې د دفترونو د تړل کېدو په اړه بیا خپل رسمي دریځ اعلان کړي. په افغانستان کې د میزان په 28مه نیټه د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون په ټاکنو کې د خلکو د زیات ګډون لپاره په شلو ولایتونو کې د رای ورکوونکو د نمونو د ثبت بهیر یوه اونۍ نور هم تمدید کړ.
د جنو راپورونو لمخي په جاوز جان او سرپل کې هم اعتراض کوونکو د انتخاباتو د خپلواکمیسون د کارکونکو مخنی ولی او کارت نه دی پریشي. لایوی خبرتیا ورسته د ولسمشر اشرف غنی ل ویان سره مرکه خبرو.
زما رایه زما حق
نیزان د اتوشتمه د انتخاباتو لپاره ځانګړي خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو.
د ناتو د نهویشت غړو هیوادو او داغو هیوادو مشانو چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې پوځیان لري، د چهار شنبې او پنج شنبې په ورځو د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د دوه ورځنۍ سرمشیزې پر مهال ژمنه وکړه چې یو شمیر نور بهرني پوځیان به افغانستان ته واستوي. که څه هم د دې پوځیانو شمیر محدود دی، خو دا پریکړه به د افغانستان د سولې پر بهیر منفي اغیز ونه کړي. په تېره بیا چې طالبان له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو دروت پر وتلو ټینګار کوي. په دې اړه د ولسمشر اشرف غنی له ویاند هارون چخنسوري څخه اورو.
اصول بهیر باندې دا کوم منفی اغیز نه لري. اصول ته د افغانستان د ولسمشر هغه وړاندې چې طالبان ته کړی دی هغه بې ساری دی چې د افغانستان په تاریخ کې نو ایله دا چې د دې وړاندې څخه ګټه واخیستل سي او طالبان مثبت جواب ورته وایي، او همداراز د اصول هغه تحرک چې د بعد وربند څخه په منځته راغلی دی د خلکو غوښتنه د اصول او سرتاسرې اجماع په افغانستان کې همدارنګ د اسلامي نړۍ هیوادونو دا غوی اجماع د افغانستان د سولې پاک لاو د افغانستان جنگ نه مشروع نه لده دا ټول سولې سره کومک کی اضافي عسكر چې راځي هغه به د جنگ په میدان کې عملا کوم برخه نه لري. دوی د افغانستان د اردو د تجهیز لپاره تمویل لپاره وامدارنګ د دوی د ټریننګ یا د زده کړې لپاره به کار کوي، او د افغانستان وایز وکونه او د افغانستان خاص قوا او پولیسو کې او په نورو قواو کې به دوی د خپل زده کړې ته او آموزش ته میدان
موسکی. البته لکه څنګه چې تاسو ول دیتا د نوټو عمومي موچین سلطان برت هم اشاره وکړه چې دوی به تر هغه وخت پورې په افغانستان کې ځواکونه لري چې اړتیا یې ورته، یعنی که امنیت راشي سوله وشي دا ځواکونه به بیرته وځي. په دې غونډه کې د سولې په ارتباط یو بل موضوع هم و، هغه دا و چې د افغانستان جمهور رئیس ویل چې د عربستان رول اوس په دې برخه کې مثبت دی. دا جمله داسې معنا نه لري چې خو منفي
په خو د عربستان رول محسوس نه و، که منفی نه و د اقل ویلی سو چې میانه و، یعنی کوم دغه بطرفه و فعال نه و. اوس د شاهد مسلح چې د مکې معظمې او مدینې منورې خطیبان هم خپل په خطبې کې دا خبرې وکړې، او په عربستان کې د اسلامي نړۍ د هیوادو غونډو دایرېدل او هلته د افغانستان د علماو تګ هلته او د افغانستان په هکله دوی هغه اعلامیه چې خپره کړې و دا ټوله یو ډېر مثبت رول او فعال رول لري اوس چې د افغانستان په د جنگ په بحث کې اوس اسلامي نړۍ هم دخیله ده. چون د تیرو څلوېښتو کلو کې د افغانستان خلک بې ګناه خلک بې ځایه او په یو ټپل شوي جنگ کې قرباني ورکوي، نو هیوادونه اوس دا درک کړي دي. او د افغانستان د حکومت د تیرو درې کلو هغه فعال سیاسي خارجي سیاستو چې د دنیا هیوادونه همدارنګ اسلامي نړۍ دې ته د قایله کړي د افغانستان موضوع کې دوی خپل هغه مثبت رول ولوبوي.
چې خو څه د ناتو له غونډې وروسته چې د افغانستان په باره کې ونن، تر دې وروسته دوی په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې پاکستان باید د ترهګرو تنوري ځالې ورنکي او پرې نشته چې مشکوک ترورستان د دوی له خاورې د افغانستان خوا ته راوړي. لیکن په ورته وخت کې د افغانستان او د پاکستان د وروستیو پرمختګونو ستاینه وکړه. ستاسو په باور آیا د پاکستان په برخه کې د نړیوالو دریځ بدل شوی دی؟ مثبت
د ټولو اجماع په دې کې ده چې پاکستان باید هغه شی چې کولای شي هغه باید وکړي، او صادقانه د افغانستان د موضوع کې خپل هغه اقدامات ترسره کړي. د پاکستان سره د افغانستان حکومت د شروع څخه تر اوسه پورې هغه رابطه او مذاکرات د جریان درلودله، کاغذ پر مخ باندې ډېر پرمختګ شوی دی. دوی هغو ته اشاره کړې ده، نو اوس ایله لرو چې د نړیوالو په کومک او د افغانستان د حکومت هغه فعال خارجي سیاست چې د پاکستان سره اړیکې دي دا کاغذ باندې پرمختګ شوی دی. دا په عمل کې هم
دا د کاغذ پر مخ پرمختګ په دې برخه کې نړیوالو له تاسو سره ژمنه وکړه که چېرته په عمل کې پاکستان ګامونه ونه کړي دوی به څه کوي؟
که اوس ټوله دنیا د پاکستان سره غواړي چې د افغانستان په موضوع کې صادقانه عمل وکړي، چون ترورستان ټول نړۍ ته یو تهدید دی او پاکستان د یو نړیوال تکړه غونډه باید خپل مثبت وند ادا کړي. نو امیدواریان استه ان شاء الله چې دا کاغذ کې تفاهم شوی دی دا به تطبیق شي.
دغه د سولې په برخه کې چې دوی ډېر ټینګار وکړو د ناټو غړو هیوادو مشرانو او د غوڅ ناتر ته معمرت چوکاټ چې کوم هیوادونه ځواکونه لري د هغوی مشرانو دوی په سولې باندې ډېر ټینګار وکړو چې د افغانانو په مشرۍ د سولې بهیر باید مخته ولاړ شي. څومره امیدوار کړي یاستئ چې د سولې به یوه نتیجه ورکړي؟
دا فشار چې اولسی فشار د علماو فشار او همدارنګه د ټولو وادو فشار چې پر طالبانو باندې ډیرو امیدواري ست چې ان شاء الله دوی به د مثبت جواب ورکړي چې اولس سوله غواړي او افغانستان حکومت دی او مسؤول حکومت په بنا باندې د اولس شخصي لبای کول او ور باندې اعلان کوي او طالبانو هم درې ورځې ور باندې اعلان کوي چې اله مودا ده چې مذاکرات ته به اوس مخته راسي او دا ور باندې دایمي سي او کارو کې ماحول اوس تغییر خورلی د افغانستان د ولسمشر هغه بې ساري پیشنهاد یا وړاندیز چې د طالبان د کړی سولې لپاره بدون د قید و شرط هماغه او د اوربند وروسته د ماحول چې ایجاد شوی دی امیدواري ډېره زیاته ده چې ان شاء الله د افغانستان د څلوېښت کلن بحران ته به د پای ټکی خوشحال شي. سولې او پروسه ده او دغه سره شینی سی ولای او هغه ګامونه چې باید واخلل سي په وخت باندې اخیستل کیږي او مثبت نتیجه ورکوي.
بیا هم څومره اټکل کوي د سولې لپاره؟
اټکل مشکل نه، چې اول خو باید د مذاکرات شروع سي، مذاکرات څومره دوام کوي، پر کوم شنو بحث کیږي، هغه بیا یو تفاهم نامه چې کیږي د سولې پریکړې چې کیږي هغه امضا کیږي د هغه تطبیق اند د یو ورځې دوه ورځې او میاشتې مشکل دی او پروسه ده چې د عمل لري او د څلوېښت کالو بحران په څو ورځو کې ختمېدل فکر کوم چې مشکل کار بی، ولی مثبت ګامونه او امیدواریان استه ان شاء الله چې ډېر ژر به وسي.
د ښاغلي چخانسوري د دې مرکې تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې په ویډیو کې اوریدلی او لیدلی شئ. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې په پاکستان کې د دوو چاودنو جزئیات سره شریکه وو چې لږ تر لږه 130 تنه پکې وشل شوي دي. خو اوس په د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راوړی وو چې په خپلو تاسو ګڼو کې د افغانستان کوم موضوعات څېړل دي. صفي الله ستانکزی دوو چاپي خبرونو ته کتنه کوي.
ډیپلوماټ روسپانی په خپل روسي غنا کې د افغانستان د سولې په هڅو یو مقاله لیکلې ده. د مقالې عنوان دی: آیا ازبکستان کولای شي د افغانستان د لانجې په هواري کې منځګړیتوب وکړي؟ د روسپانی په لیکنه د جون په 19 د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف له افغان حکومت او طالبانو وغوښتل چې د افغانستان د راتلونکو پاړه په تاشکند کې خبري وکړي. د دې وړاندیز په تعقیب روسپانی لیکي چې طالبانو او افغان حکومت د اختر په دریو ورځو کې دوه اړخیز اور بند وکړ. لدی مخکې د مارچ په میاشت کې هم ازبکستان د افغان سولې او ثبات پاړه د یوې مهمې غونډې قربتوب کړی وو. ډیپلوماټ لیکي د ازبکستان ولسمشر په دې هڅو سره غواړي چې د افغانستان د لانجې د حل لپاره په نړیوالو ډیپلوماټیکو هڅو کې د ورګډېدو لیوالتیا وښيي. ازبکستان چې د افغانستان ګاونډی دی او هم د افغانستان له بیلابیلو کورنیو ډلو سره ارتباط لري، باوري دی چې د افغانستان د کړکیچ په هواري کې مؤثر تمامېدلای شي. نیویارک ټایمز ورسپانې په خپل روسي غنه کې په افغانستان کې د څو امریکایي سرتیرو وژل کېدو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې د افغان حکومت او طالبانو تر دوه اړخیز درې ورځېنی اوربند وروسته تاوتریخواله زیات شوې ده. د نیویارک ټایمز په لیکنه د امریکا یو سرتیر په دې وروستیو کې د پکتیا په هغه سیمه کې وژل شوی چې په تیر کې د امریکا رینجرز واکونو د القاعده اهداف پکې پنهخه کړی وو. ورسپانې زیاتوي روان میلادي کال د څلورم امریکایي سرتیر دی چې په افغانستان کې وژل کیږي، خو د افغان پوجانو مرګوب لبیا په دې موده کې ډیر زیات دا. جنز ډیفنس اونیزی بیا لیکلی چې تامه د استرالیا د هوایی پاوز شل روزونکو افغانستان ته ولیږي څو د بلک هاک هلیکوپټرو په کارولو کې افغان پیلوټانو ته لارښوونی وکړي. دا خبره د استرالیا دفاع وزیر ماریسا پینا په بروسل کې د ناتو سرمشري زده کړې ده. هغه ویلي استرالیا له هغه په ګوتشمارو هیوادونو دی چې په افغانستان کې د نړیوال ائتلاف په چوکاټ کې بلک هاک هلیکوپټر کاروي. جنز ډیفنس د استرالیا د دفاع وزیر په حواله لیکي بلک هاک هلیکوپټرو ته د افغان پوزیانو زیات لاسرسي او خه کارونه به د دغه پوزیانو د هوایی عملیاتو ورتیاوي د پام وړ زیات کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
ازادي راډیو په منځني سپدول شپږنی په ټول افغانستان کې اوریدا. ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د مریخ په سیاري کې د ژوند د امکاناتو په اړه اوریدل شي. هلته نوی تحقیقات شوی دی. خوس د پاکستان خونړیو پیښو ته مخ کو. په پاکستان کې 214 لښ تر لښ 113 تنه وشلی او تر 213 ډیر ټپین کړی دی. تر ټولو خونړی 14 په بلوچستان کې وشوه. د بلوچستان په مستون کې ځانمرګ برید د جنو راپورونو لمخې 123 تنه وشلی او شاوخوا 200 تنه نورې ټپین کړی دی. د دې پیښې په قربانیانو کې نوابزاده سراج رئیسانی د بلوچستان صوبې د پخوانی اعلی وزیر نوابزاده اسلم رئیسانی ورور هم شامل دی. د پدې ورستیو کې د بلوچستان عوامي ګوند په نامه سیاسي ګوند جوړ کړی وو او د همدغه ګوند لخوا د بلوچستان صوبایي اسمبلی ته کاندید وو. د اسلم رئیسانی ورور لشکری رئیسانی ل ای آر وای خبری تلویزیون سره په خبرو کې د خپل ورور د مړینې پخلی وکړ او دا ډول ترهګریز پیښې د خپل دولت د غلطو پالیسیو نتیجه وبلله. ما ته وویل شول چې ورور مې مړ شوی دی. دا زموږ د ملک د غلطو او آدم خورو پالیسیو له عمله به موږ چا چا ته د صبر غوښتنه کوو. موږ ټول د یو نه یو ډول ترهګریزو پیښو ښکار یو. موږ پوهیږو چې دا ټول نظام سمون غواړي تر څو په راتلونکي کې چا ته د صبر هیله ونه کړو او خلک خپل ژوند په آرامۍ مخته یوسي. په پاکستان کې پر انتخاباتي کمپاینونو خونړۍ حملې په داسې حال کې روانې دي او لسګونه کسان پکې وژل شوي او زخمیان شوي دي چې د هغه هیواد پخوانی سریاسم میا نواز شریف پرون هوایي ډګر ته له رسېدو سره سم پولیسو ونیو. له نواز شریف سره د هغه لور هم په توقیف شوه. فرشته جلالزی په پاکستان کې د وروستیو سیاسي پرمختګونو او بیامنیو په اړه جزئیات ترکړي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پرون تایید کړ چې په بلوچستان کې په مستونګ سیمه کې په 14 کې کاندید سراج الدین رئیسانی وژل شوی دی. د خیبر پښتونخوا ایالت په جنوبی سیمه بنو کې هم پرون د پاکستان د متحده مجلس عمل ګوند MMA د یو پیژندل شوي سیاستوال او کاندید اکرم خان دورانی پر موټر 14 وسوه. پولیسو ازادي راډیو ته وویل چې 14 کې مواد په موټر سایکل کې ځپړتا سیول. کته هم اکرم خان درانی ل 14 ژوندۍ وتلې خو ګنچ مرکسان په دغه 14 کې وژل سوی او زخمیان دي. درانی تر حمله ورسته خبري اعلان ته وویل چې حکومت مخکې ل مخکې خبر ورکړی چې شای حمله ور باندې وسی خو هغه وویل چې حمله کوونکی نه دی پیژندلی او پړې څن سیویلای. په پاکستان کې د جولای په 15 نیټه پارلماني انتخابات کېږي. د پټس حل کې چې د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند مشر او خوانی صدر اعظم نواز شریف او د هغه لور مریم نواز پرون له لندن د لاهور نړیوال هوایی ډګر ته تر رسیدو وروسته ونیول شول. رپورټونه وایي چې د مسلم لیگ نواز ګوند زرګونه پلویان پرون د نواز شریف او مریم نواز د هرکلی لپاره د هوایی ډګر شاوخوا ته راغونډ سوي ول خو امنیتي ځواکونو اجازه نه ورکوله چې سیمې ته ورسي او هوایی ډګر ته تللې لارې بندې کړې وې. د نواز شریف لور مریم نواز څو ورځې وړاندې په لندن کې وی خبري غونډې ته وویل چې په انتخاباتو کې به ګډون وکړي او له هر ډول فشار سره به خپل سیاسي مبارزه جاری وساتي. د اسلام آباد د احتساب محکمې د جولای په 16 نیټه نواز شریف د هغه لور مریم نواز او د هغې میړه په اداري فساد کې د لاس تلودلو په جرم په بند محکوم کړل. د مسلم لیگ نواز ګوند مشرانو پر عبوري حکومت تور پورې کړی چې د انتخاباتو په درشل کې د دې ګوند ګڼ شمېر غړي نیولي او پر قوانینو یې تیری پیل کړی دی. خو د پاکستان حکومت دا تورونه ردوي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پرون رسنیو ته ویلي چې پاکستانیان به له ټولو ستونزو سره مقابله وکړي او چاته به اجازه ورنکړي چې د راروانو تاریخي ټاکنو د بریالیتوب مخنیوي وکړي. د سه‌شنبه په ورځ د پاکستان د نېشنل عوامي ګوند یو کاندید هارون احمد بلور پر انتخاباتي غونډه حمله وسوه چې د هارون احمد بلور په ګډون شلتنه پکې ووجل او 15 تنه پکې زخمیان شول. یو شمېر کاندیدان او سیاستوال پر حکومت تور پورې کوي چې د کاندیدانو او د هغوی د انتخاباتي کمپاینونو د ښه امنیت په ټینګولو کې پاتې راغلي. خو د پاکستان حکومت وایي چې تر 3,000 زیات پولیس او عسکر به د انتخاباتو په ورځ د امنیت تامین لپاره په دنده وګماري.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورسی
is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د سجرډو پروان خبرونه کې وړاندې د سجرډو د یو شمېر اوریدونکو پیغامونه د سره شریکو. البته یادونه وکم چې د سجرډو د اس ام اس په برخه کې تخنیکی ستونزې لرو نو ستاسو اس ام اسونه نشول وسته. په دې خبرونه کې د ګوډیا چار تفریحي پروګرام لرو او د کور کلی پروګرام هم خبرو. د ګوډیا چار تفریحي پروګرام دی او د کور کلی په پروګرام کې د کورنیو ترمنس د خبرو پاړه یو بحث لرو چې ځینې کسان د ځینو کسانو پر غیاب کې خبري کوي او یا کنایه ورته وایي. د دې منفي نتایج څه دي؟ دا موضوع په تفصیل په دې پروګرام کې څېړل شوې ده. خو اوس لمزه کې لري مریخ ته مخه کوو. د مریخ د سیارې پاړه نوي تحقیقات شوي دي. په دې اړه جزئیات اسمت څاروان درکوي.
څلونکو د مریخ په ځینو برخو کې داسې غونډې موندلې چې د دوی په باور ورڅخه څرګندېږي چې په دې سیاره کې میلیارډونه کاله پخوا بادونه چلیدل او میکروبي ژوند موجود و. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور پر اساس پر مریخ سلګونه هلالي ډوله غونډې لیدل کیږي او له دې غونډیو په دې سیاره کې د ژوند نشانې ښکاري. دوی وایي چې دا غونډې په مریخ کې د اوبو، هوا او د ژوو د موجودیت نمونې راشي. ساینس پوهانو په خپل تازه څېړنه کې ویلي د مریخ غونډې د آتش فشانی موادو د جاری کېدو په نتیجه کې رامنځته شوې دي. که څه هم امکان لري چې بادونو د دې ځای شګې ټیټ کړي وي او د غونډې سر یې توګلی وي، خو اصلي شکل یې په خپل حال پاتې دی. د مریخ دا په زړه پورې جوړښتونه لمزي کې هم لیدل کېدای شي، خو د غونډیو عکسونه یې د سپوږمکۍ په وسیله اخیستل شوي دي.
تاسو لا پیغامونو
وعلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وروره د یو تنم له خاکه افغان میزنګ تویلې لمرنه محترم رئیس جمهور صاحب سموله خواهش ده چې د ازمږ معلومه مثلا کشته او بعده عموده شي. نو پروسکن نه سپرات سي وختم د زنده نو کارونه خو سمي الله پاک نو کوشش شي کیږي پر رئیس جمهور صاحب باندې لستون ازمږ شان کومه ګرانه کړو او نو سیزن پر رسیدلې ده. نو به هیڅ د شی وسله لري چې کوته لو پیدا کو یا بل شی پیدا کو راکشته او بادام تناشي هغه نو تقریبا پر اوس کال پر دې شو چې 15000 3000 خرچې دو مشته پر سکان نه پاتځي نو تقریبا اوس په شپږ تا او په 3000 او په 500 د خرچېږي. نو لو پندې رمې مهرباني به مې رازما پیغام زړه سره خبر کړی. السلام علیکم.
زه اندره مې اول د پکتیا ولر د ډیر برسوره وشیدون کیم په اول قدم کې د زادر رټول کار کوم کوریدونکو ته نظر لکم سلامونه او نیک هله احترامات باندې کوم. په دوام قدم کې مخالفین باندې غږ کوم چې نور په افغانستان کې جهاد نه کیږي، جهاد په پنجاب کې کیږي، جهاد په لاهور کې کیږي، هره هره منډې کې کیږي، جهاد په غزه کې کیږي چې نامشروع کارونه کیږي.
السلام علیکم. زه ولی جان د هلمند ساسر طارق یم. زما یو دا هله ده زه خپل امنیتي سره یم او دا هله مې ده ټول مو مشرانو څخه ده د کوم یو کار دي چې موږ ته تلو څنګه ماشه باندې او دی غواړي چې مخصونه مستنه راکړي. ولی په دغه کورونا په سي دي زه نه په سي دي بچان رو دي او شل غواړي دا دی ماشونه پر باندې کینن نو سبا ماستر کو نن سبا ماستر کو موږ دا صدره مې اشته چې ورته مستنه راکړي.
السلام علیکم. زه حدل ودود و قادر د هلمند ولایت وسیدون کوم. ما پیغام و دوازو طرفن ته دا به طالبان دي که حکومت کوي تاسو راځي د لوی اختر په دغه وربن نو هم زیات کی او د سول لپاره تاسو خبر زیات کی ځکه چې مخکې په کوچنی اختر کې دا بری وربن رالی نو دا به تاسو ټول پر یو ځای کړئ چې په دې سره پر خبرو باندې د سولې خبرې وکړي نو دا هم ورشه فرصت دی دا افغانستان ډېر د وګړو د کډې د لیدل هر ورځ د څو پښمیر کسان چې هدانېږي پښمیر کسان ژوند د لاس ورکی پښمیر کسان زخمیان کیږي پښمیر کسان کنجان
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
اساجی رادیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په اساجی رادیو ډاٹ کام کې نیولې شي.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانه مبارزه په بیلابلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
ها هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1 له ازادي رادیو څخه اوریدل شي.
د زهرو کاروان پروګرام په یاد لري نن خبري شي، خو د کرکټ په اړه باندې به یو معلومات درکړو. البته د نړیوال کرکټ په اړه نن ټاکل شوی ده چې د هند د کرکټ ملي لوبډله له انګلستان سره یو ورځنۍ مسابقه وکړي. دا مسابقه د کابل په وخت 2:30 بجې پیل شي او 15 ورځنۍ لوبې د سریلانکا او جنوبي افریقا ترمنځ روانې دي. سریلانکا په لومړي پړاو کې 200 واتیا منډې جوړې کړې او ټول لوبغاړي آؤټ شول. په ځواب کې د جنوبي افریقا ټول ټیم د 126 منډو په جوړېدو آؤټ شو. او په دوهمه پاڼه کې سریلانکا 112 منډې کړې دي، څلور لوبغاړي یې سوځېدلې دي. ویسټ انډیز او بنګلاديش هم 15 ورځنۍ لوبه لري. ویسټ انډیز په لومړي پړاو کې 354 منډې جوړې کړې او ټول ټیم یې آؤټ شو. او بنګلاديش 149 منډو باندې آؤټ شو. په دوهم ځل باندې ویسټ انډیز 19 منډې کړې دي، یو لوبغاړی سوځېدلی دی او دا لوبې روانې دي. اوس لنډ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به نن د افغانستان په شمال کې په څو ولایتونو کې د خپلو دفترونو د تړل کېدو په اړه د بحث لپاره بیړنۍ غونډه وکړي. په پنجشیر کې د هغو شپږو کسانو د لټون عملیات روان دي چې د غره د ښویېدو او سیل له امله ورک شوي دي. د کابل یو شمېر ښځو په پاکستان کې پر ښځو ژغ کړی چې خپل نارینه له جګړې منع کړي. د هلمند د سولې د حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل چې د کابل یو شمېر ښځو دا ځانګړی لیک دوی ته چې د پاکستان د سفارت مخې ته یې پرلت وهلی سپارلی. په پاکستان کې په 2014 کې لږ تر لږه 130 تنه پرون ووژل شول او تر 230 ډېر ټپیان شول. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وویل د بریتانیا له سر اعظم تریزا می سره په کتنه کې غوښتنه کړې چې پر ایران فشارونه جاري وساتي او ایران باید هیڅکله هم پرې نشتي چې اټومي وسلې ترلاسه کړي. په روسیه کې د 2013 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام د ګټلو لپاره سیالۍ ټاکونکي پړاو ته رسیدلې او ټاکل شوې چې نن د بلجیم او انګلستان د فوټبال لوبډلې د درېیم مقام پر سر مسابقه وکړي او سبا فاینل د فرانسې او کروشیا ترمنځ دی. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د ګوړی اچار تفریح پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې د ګوړی اچار تفریح پروګرام خپور کړو د کور کلی پروګرام خبرو زحمت چې بر لتاسو اجازه غواړم. د ازادي راډیو خبرونه د سهار لوو د ماشام تر وبو جو پوری په منځني صف 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، اسدآباد، جلال آباد، پارون، پل عالم او غزنی شهرونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولای شي. مخکې تر دې چې د ګوړی اچار تفریح پروګرام خپور کړو د کور کلی پروګرام ته مخه کوو.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی د ازادي رادیو درنو اوردونکو سلام. آیا داسې څوک پیژنې چې د خلکو عیبونه پلټي؟
او ولا څنګه منې د لیدلې د منګه شاخوا د ادم سایګان دی یو بل سره په 13 خزه د خایب جوړې ډیره زیاته کوي چې
ولی خلک د نورو عیبونه پلټي؟
هغه فرد ځان کم احساسي، ځان بدرنګ احساسي، کله چې خلکو ته ګوري له ځان یې خګنی بیا دوی راټولېږي د کس راځي عیب ولټو.
د اسلام له نظره عیب پلټل څنګه موضوع ده؟
د اسلام مبارک دین ډیر په واضح ډول باندې د هغه خلکو چې څوک د چا عیبونه لټوي د هغه د پاره درناک عذاب خودلره.
قدرمن اوریدونکو، نن سبا د ایبونو پلټل پټولنه کې یو عام رواج ګرځیدلې او خلک د نورو ایبونو او نیمګړتیاو پسې ګرځي، خو نیکیان یې بیا څوک نه یادوي. دا چې ولې ایبونه پلټل کیږي، لاملونه یې څه دي او د کوم لارو څخه ګټه پورته شي چې د ایب پلټل راکم شي، د دې موضوع د لا هیڅ پړلو په خاطر په نننې کور کې خبرونه کې مو د خلکو نظرونو ترڅنګ د دیني عالم نظر او ارواپو سره مرکه هم کړې ده. هله دا تر پای راسرم لوسی د خبرونه مریم توخی جوړه کړي او زه یوسف زدرانی درته وړاندې کوم.
اوریدونکو د نورو عیبونه پلټل غیبت یې کول له نادرست اخلاقو څخه شمیرل کیږي. په نوره نړۍ کې خلک له ډیرو بوختیاو وخت نه لري چې د دوستانو د ښو او بدو اعمالو په اړه پلټنه او په مجلس کې پرې بحثونه وکړي، خو په افغانستان کې بیا خلک له بېکارۍ د نورو عیبونه پلټي او خپل وخت نورو ته وقف کوي. عیب پلټل یعنې د خلکو لپاره ژوند کول دي. په همدې هکله 45 کلن احمد ګل وایي، داسې کسان شته چې ټوله ورځ د نورو د عیبو پسې وي او خپل انترینا هیروی. نور خبرې لنموړی اورو.
عیب جویی هم یو د اغه ناپسند فرهنګ د جمله نه حسابېږي. نو عیب جویی خو طبیعي خبره ده چې د چا په عیب باندې خبره کوي. نو د عیب په خبرو کړلو دغه نقص دی په ټولنه کې، په جامعه کې یو نقص دی. اما متاسفانه معمولا دلته رواج لري، د ټولنې نه نیولې تر کورنۍ پورې، په دفتر کې، په تعلیمي مؤسساتو کې، په ټول ماحول دموږ کې عیب جویی شته او رواج لري.
همداراز د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي محصلې مروه صافی څخه مپوښتي چې کوم خلک ډیر د خلکو عیبونو پسې ګرځي او آیا د خپل هم د خلکو عیب پلټي؟ هغه وایي،
هغه څوک دا عمل کوي یعنی دا خبرې کوي چې خپل علمی سطح ډیره ټیټه وي او دې شان ته پامې که څوک علمي سطح جګوي او عامه پوهاوی ولري هیڅکله دا خبر نه کوي. نجونې ملګرې مې چې دي ټول عیب لري، بیا دا خصوصا مخامخ اصلان ورته وایي مانه، او که دا ډیر مشکلې جدي وي، غیر مستقیم، ډیر په صمیمي ډول ورته وایم چې دا کار ښه نه ده، یا داسې وکوي یا څه وکړو چې خلک در باندې خبرې وي. دا ډیر محفلو کې چې یاله چا سره قم لباس واخیستو، کالي لګیږي او دسکاول لګیږي، بوټانې او رقم پانتونو کې ډېر زیات ده چې سټایل یې غلط وښه، یا رقم بل رقم، یا لاس رقم په لاره ځي، دغو ځایو کې ډېر زیات. والله زه سخته مخالفه یم د دې عیب جویی پاکله، او زه د خپل فامیل نه شنو چې هر چېرته اوسم څوک د چا عیب لټوي یا چا پسې بد وایي، نو دا ما باندې ډېر سخت بد لګیږي. او مخ سات مخامخ هغه نفر ته یم چې که هموغه هغه عیب لري، دوه برابره به موږ او تاسو لرو، نو ضروري چې موږ هغې شاته دا خبرې وکړو. زه اصلا شراکت نه کوم.
د کابل د قلعه نجار او سیدون کې صدف بیا وایي چې عیب پلټل ډیر زشت عمل دی او زیاتوي،
ښه عمل خو نه ده، خو چې داسې یاګان وخت چا سره برابر شو، د عیب جویی کې چې کوي د مافلو کې یا یاګان همسایګانو سره سر شو، نو ښځې یو بل عیب ته وایي، عیب جویی کوو، وایي چې دا داسې ده، دا ښځه داسې نه کور په باره کې عیب جویی کېږي، نو مجبور یې، نو هغوی سره چې برابر شو همدا خبرې کوو، نو عملوي. والله وخته ښځې به ډېر عیب جویی کړ، خو سړیان هم ډېر عیب جویی کوي. موږ ډېر لیدلي په سترګو باندې دا ډېر بد مشکلات ټولنه ته زیږي، په دې خاطر چې د یو بل په جنګ چې مثلا هغه او یو وسادت کوي، او یو بل ته دا ډېر بد عمل ده، نو یو بل پسې خبرې کول او عیب جویی کول.
دا چې د اسلام له نظره د خلکو عیب پلټل څه حکم لري، له مفتي سمیع الله ریحان څخه اورو.
الہ العالمین جل جلالہ قرآن کریم کی فرمائے چې هیڅ یو مسلمان دے بل مسلمان پورے مسخره نه کوي، د هغه عیبونه نه لټوي. کچیرته یو مسلمان بل مسلمان پورے ابس خبرې کوي یا مسخره کوي یا د هغه عیبونه لټوي، ممکن هغه انسان د نه ډیر بهتر وي. نو کله چې هغه ډیر تنه بهتر وي، نو نه د پکار د تچه یو ډله بل ډله پسې، یا یو شخص بل شخص پسې، یا یو څوک د بل عیبونه پسې ځان ستړي کې او د هغه عیبونه خلکو ته راخکاره کوي. د اسلام ستر پیغمبر محمد رسول الله صلی الله الله علیه وسلم فرمایي، څوک چې په مسلمان باندې پرده واچوي، یعنی کعیب پکې وګوري بیا په پرده واچوي، الہ العالمین په غبانې اویا پرده اچوي او د قیامت په ورځ بده د پردادار خلکو په ډله کې را پاتوي. د اسلام مبارک دین ډیر په واضح ډول باندې د هغه خلکو عقوبت خودلې ده چې څوک د چا عیبونه لټوي. الہ العالمین جل جلاله او د اسلام ستر پیغمبر د هغه د پاره دردناک عذاب خودلې ده. نو لہذا ضروری ده چې ټول مسلمانان په یو جامعه کې ژوند او زندگی کوي، هغوی باید د نورو مسلمانانو عیبونه ونه لټوي، کوشش د دیو کې چې تر څو پورې هغوی د خپل ځان او د خپل ټولنې د اصلاح په فکر کې او د هغې دپاره د ښه آینده دپاره باید یو بل ته لاسونه ورکړي، نه دا چې د یو بل عیبونه بې ځایه ولټوي.
وګوریدونکو، د بل عیب پلټل د خپل ځان څخه سترګې پټول دي، ځکه انسان د بل انسان آینه ده. دا چې عیب پلټل څنګه عمل دی، په اړه یې د خلکو نظرونه اورو.
ایمانم عبدالغفور په اوسیدونکو دی پولی چرخی، چاپ سی غیبت کوي که چاپ سی هغه کوي، هغه بالکل ښه کار نه ده. څوک کوي دا عیبونه سی لټوي، هغه په خپل همده کې عیب سی هغه لټوي. پوه شوې؟
زمانم زهره ده د نه همینای وسیدن کیمه ما په نظر باندې آی بی یو ډیر بد عمل ده هر بنده یو ګناه یو اشتباه لري کوشش وکي سره دی او چاره اس پټو ساتي
دمانم باتور ده دا خامل نه ده کنه خو دغه رنگ سي ده دغه خو الله پاک ور کړی ده مسلمان ته
قدر من اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې دای په لټولو د موضوع د خیرو خانکولو په خاطر زمونږ همکارې مریم توخی لارو اپو د کورنۍ مسایلو له سلاکار شرف الدین عظیمی سره مرکه کړي چې تاسو پام ورته راړو
استاد ایب جی یعنی څه څوک چې د چا ایب پلټي
د اروپایانو له نظره ایب لټونه یا د یو چا په ایب پسې ګرځېدل رواني ناروغي نه ده اما ځینې خاص احساسات او هیجانونه په کومک کوي مرسته کوي چې موږ د یو کس ایب ولټو مثلا د حقارت احساس مثلا حسادت مثلا بدګماني یا سویزن دغه موارد وخت نه وخت لنسانانو سره کومک کوي چې هغه دغه احساسات و هیجانونه د دې لامل ګرځي چې هغه کس عیب ولټي او یعنی دغه حالت ته دغه وضعیت ته یعنی د دغه احساسات لرلو ته عیب جوړي
اصلي منشأ څه ده
متاسفانه پر نفس ټیټ اعتماد عیب جوړه کورنۍ عیب جوړه یا عیب لټون کې دوستان په یو عیب لټون کې ټولنه کې ژوند په خود کمبینی خامې اړیکی رابط یا خام روزاسای انسان او دغه سوارت نور مسائل فرد دې ته اړ باسي چې دای لارس یو د خلکو ایبونه ولټي یعنی هغه احساسات دي هغه هیجانونه دي چې انسان خپل ځان هیري ورکی او د خلکو په ژوند په چارو او په ایبونو په ورته نور مسائل په سل
ګرځي تاسو مخکې د کورنۍ یادونه وکړه چې کورنۍ هم په دې برخه کې رول لري کله موضوع ته وځي
کورنۍ د کورنۍ مقایسه کونه د کورنۍ توقعات د کورنۍ سرکوبونه ځپنه د کورنۍ قیودات کورنۍ دیکتاتوري راټولېږي او یو فرد پر نفس اعتماد ضعیف کوي د ټول موارد په کورنۍ کې راټولېږي او یو فرد ته بد حس ورکوي هغه فرد ځان بدرنګ احساسي ځان نالایق احساسي کله چې خلکو ته ګوري بیا غوی ښه ځان احساسي له ځان یې ښه ګڼي بیا دغه حس دته ډېره جذاب نه وي دغه چې خلک ښه دي وزهښه نه یم بیا دوی راټولېږي دغه کس چې اوس ښه نو هغه خو ښه ده راځه عیب ولټوه چې هغه هم له ځان سره برابر کړم په اصطلاح دغه موارد په کورنۍ کې راټولېږي او فرد دغه سیو کار او کلین تار بس
ځان ته ستونزه څوک چای جوړ ده ځان ته ستونزه ټولنه ته کورنۍ ته ستونزه سره
متاسفانه په واسه د دې چې موږ لار سو مطالعه وکړو خاړی کې خو روابط وساتو خ دوستان جوړ کو خو مطالعه وکړو خپل مو خو ته فکر وکړو خپل کورنۍ ته فکر وکړو خپل دوستان ته فکر وکړو خپل درسونو ته فکر وکړو موږ راځي کې وایو بل لټو واځي او څرګند خبره د موږ به کم بریالي یو موږ ډیر په درد سر کې اخته یو موږ ډیر سر خوګای پیدا کو ځان ته موږ اړیکه لاله سور کوم کو جنجالونه جوړ کو ډیر ځله به ستونزې ربړې او مسلې موږ ته پیدا شي او خسته او ځله به یو او نتیجه به موږ سفرې متاسفانه چې کورنۍ به هم نور هم را سره الوده سي یو عیب جوړه کورنۍ یو متنفره کورنۍ یو زشت کورنۍ یو لټولنه لري کورنۍ یو فراری کورنۍ به او په ټولنه کې به متاسفانه خلک ډیر آرام نه وي د راحتي احساس بنه کوي هر لحظه به احساس کوي چې څوک راپسی دي لټي مو ګوري مو څاري مو عیب ګوري او بس په هر حالت کې به ناراضی له ژوند او ګردو مر به کوشش کی خلک ته د خلکو لپاره ژوند کی او د ټولن لپاره واقعا د ټولن لپاره هم او د کورنۍ لپاره یو اروی افات ده
کوم لري چارش تری چې دا ستونز البته لمنځه یوړل شي یا کوم شي ټولنه کی
زه فکر کوم چې موک راپاتګو او پخپل او ورته او پخپل پوتنشل پخپل ظرفیتونو پخپل استعدادونو او مهارتونو باندې فکر وکړو دا مورید موږ سره کومه کولای شي چې موږ په وړي سو موافقه سو بریالي سو زمونږ زړه ده چې دا کسان په خپل نفس اعتماد لوړ کی د حسادت احساس ځان لري کی ورکی کی په خپل ځان کم احساس په خپل ځان ډیر احساس کی خود باور سي خړی کی جوړ کی خراب جوړ کی خملګری وساتي مطالعه وکړي ترڅو موافقه او نیکمرغه شي
کورنۍ په دې برخه کې چې دا کسان سره مرسته وکړي سمره رول لري
کورنۍ باید کوشش وکړي چې دغه بچو دغه سلورګانو دغه د کورنۍ د خړو اخلاق او رفتارو ته نظر وکړي ویرزي او کینې کورنۍ جلسې ونیسي کورنۍ او بچای خپل کینې ورور کینې زوی کینی ورته وای چې ګوره بچای ته په دې چې درس وای په دې چې کانکور ترې فکر وکړي په دې چې مکتب ترې فکر وکړي په دې چې پانتون ترې فکر وکړي کار ته وظیفه ترې فکر وکړي تر هغه خلکو په ایبونو پسې ګرځي او دا ایبونه لټول او د خلکو رسوا کول خلک په دوه پیسو کول خلک بیا وکول دا عادت نه ده خبر خور نه ده خپل چارو خپل کارو ترې مخکه او د خلکو په خبرو پسې په ژوند پسې مګرځي ډیر
زیات مننه کوم
ګران اوریدونکو دا و د دیونی د کور کلی خبرونه تر بیا خېچاره
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سرای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام، له دې وروسته بنو حق نه حق د کاندیدانو عکسونه ګوري، کوم خوخیږي او کوم نه خوخیږي بس در باندې ګوري به، او کوم نه خوخیږي چې ځینی وګوري تورې عینکه بسترګو کوي. د شاهرخ خان، عامر خان، سلمان خان، دلیپ کومار او امیتاب بچن غوندي اکټونه وکوي، څوک بل شاه ګوري، څوک بل څنګه، او چا به هم سترګې پورته اسمان ته نیولې وي. ډېر اکټونه به وګوري، ډیر خوزان د همدې لپاره کاندیدوي چې عکسونه وکتونه یې خلک وویني. د خبرونې په پیل کې مو درې کنجه میز درته جوړ کړی، راځئ چې کارپوهان څه وایي. خواږو اوریدونکو سلام، نن مو درته بیا درې کنجه میز جوړ کړی دی چې دغه میز ته مو د انتخاباتو چارو کارپو ښاغلی مستو ګل صاحب، د سیاسي چارو کارپو اغلی پیروته برېښنایي، او د ډالرو د چارو ماهر انجینر صاحب سمندر خان راغوښتی چې ټولو ته ښه راغلاست وایم.
مننه مننه مهرباني.
ښه مستو ګل صاحب، ته خو د انتخاباتو د چارو کارپو یې، نو د راتلونکو انتخاباتو په هکله او د اوسنیو کاندیدانو په هکله څه نظر لري؟
لومړی تا ته او بیا اوریدونکو د میز ګډونوالو او ټولو پوه او ناپوه هیوادوالو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
مننه.
انتخابات خو ګمان نه کوم چې ترسره بشي، خو زه له خوړلو یې تمه ښه ده، او که نور څه نه وي نو دا څو زره کاندیدان خو به ورته خوشحاله وي. همدارنګه به د مطبوعاتو کار هم جوړ وي، او د ډیرو کاندیدانو به په خپلو رنګ رنګ عکسونو امرمان پوره شي. او پاتې شوه د اوسنیو کاندیدانو خبره، نو ګمان کوم چې دا ځل به که دا خلک رښتیا کامیاب او پارلمان ته لاړ شي، نو له پارلمانه به سم د بوکسنګ، کامپو او تکواندو او نورو رزمی ورزشونو کلب جوړ وي، ځکه زیاتره لکان زی او د ټولو رزمی ورزشونه زده دي. پخوانی خو خو یا به د اوبو په بوتل سره ویشتل، او یا به هم یوه نیمه سوک او چاپیړه وارول. اوسنی خو ټول د بروسلی او جکی چن شاګردان دي. په یوه ورځ کې به نه د پارلمان څوکۍ او میزونه جوړ پاتې وي، او نه هم مایکونه او نور څه.
مننه مستو ګل صاحب. اوس په د سیاسي چارو کارپو اغلی پیروتې برېښنایي نه دا پوښتنه وکړو چې د هیواد سیاسي حالات کومې خواته روان دی او څه به پېښ شي.
زه هم تاسی او نورو ته سلامونه وړاندې کوم، او د پښتنې پاک لا بده وایم چې د هیواد سیاسي حالات روان نه، بلکې ځای په ځای ولاړ دی، خو نظامی حالات کله دا خوا او کله آخوا ځي. همدا علت دی چې سیاست ته څوک سیاست نه وایي، او ګمان کوي چې سیاست له منځه تللی دی، لکه د مجرمینو او خونړیو پیښو د څیړنو نتیجې چې له منځه تللي دي.
ګمان کوم له موضوع وتلې.
نه نه، له موضوع نه یم وتلې. ته د موضوع په مطرح کولو نه پوهېږې، خفه کیږه مه.
څنګه نه پوهېږم، باید څه مې ویلي وای؟
دا نو زه نشم درښودلی، دا به دې باید مخکې زده کړې وای، بیا راغلی وای.
اوریدونکو، اوس به د ډالرو چارو له ماهر انجینر صاحب سمندر خان څخه دا پوښتنه وکړو چې ډالر مخ پورته روان دی او افغانۍ ښکته ځي، دا ولې؟
تاسو ټولو ته د سلام په وړاندې کولو سره باید ووایم چې ډالر ډالر دی. ډالر چې دی د کلدارې او د افغانۍ مشر ورور دی، او د مشر ورور په مقابل کې خویندې خوارانې څه کولی شي؟ کلدارې لږ لږ څنډې ښورولې، هغه یې مور لنډې کړې، بیا افغانۍ لمن اچوله، هغه یې مور لنډه کړه. اوس نو دواړه خویندې کاوغانۍ ده او که کالداره، د خپل مشر ورور ډالر لاسته ناستې دي.
مو د لوی شورا تالار ته بیایو چې خبر شي نن د سې شي لپاره استراری جلسه جوړه کړې ده.
رشید دلت هم ندر سخه خلاصیگو
لگیتیات کوا نجدید زپدا مخوه لیوم
تو گوری چی دغه مش لیونه کړم گرت را سخه تاوی کی لک زیارت میچ کوي
د تا زیارت نه کوي د توفدانی زیارت دی کوي د توفدانی بوی د ټول تالار په سر اخیسته
بیا عقل بیا عقل مغهګا توفدانی می یوړ اوس په بوتل کې نسوار تو کوم
بوتل چیرته دی
په جیب کې اچو
بیا ما مغه خبره شو
اوف لیونه هده کړم اوس به زم خوښ شوم
اخ اخ دا کوم قماقل وو
زوم او بخما مچو ته ولګیدی
کینه نسواری مش دی وه
نازم نازم دلته څه خبره ده بیا
رئیس تالار ته بچان راغلی دی نو مو کار ته پریدی او نو مو خبره ته بون را بشو د پوز په دا سر بده کینی
رئیس د نسواری جناب ز په خپل دوسیه په دې مخ ووهلم بانه مچک
رئیس صاحب دای باید همدا اوس له تالار خارج او د داخلي اصول مطابق جزا ورکړل شي ځکه پرته لکه می ګنای په میرمن لاس پورته کړه ده په هغه میرمن چې جنرال هم ترې ډایریږي ځکه چې امنیتي مسؤلیت لري
نو اوس د مچ قضیه وڅېړو که د تاسو د فزیکی برخورد
رئیس صاحب لومړی د مچ قضیه وڅېړه ځکه چې تر څو مچ په تالار کې وي ښایي نورې ستونزې هم راپورته شي
رئیس صاحب لومړی همدغه مچ باید ووژل شي زکه چې د دې د لاس نه جدي ټول تالار په جنگ اوخته وو
سمه ده کدی ټول خوخه وی نو رای به پی واچو چې ودی وجل شي او کنا
سیدا
نو څوک چې وای ودی وجل شي سور کارت او کوونه وجل شي شین کارت پورته کړی یا دوا څلور دولس په مقابل د دریو کې باید وو وجل شي
رئیس درای ورکول نه صاحب خو نه و پوره دا صحیح شه
وو مچ وړه کای شاید نو پنځلس رای هم کفایت کوي
نو په څه ډول باید وو وجل شي په سری ډول کا د مطبوعاتو په وړاندې
زه خو وایم چې جلسه د استراری او سری شي چې په دې اکله فیصله وکړو مطبوعات بند کړئ خانو وسو وایي چې څوکړو
کدیمه منی نو مچ ماته په لاس راکې زه دې موچی په تار وژنم ځکه د دې لاسه نږدې د حقوقو بشر دفتر ته بلل شوی وم
زه خو وایم چې مچ ملامت نه ده ملامت مونږ یو چې د مچ د خوښې شیان له ځان سره راوړو مثلا د یوې له دسکاو نه د کوفتې بوی راځي د بلې له دسکاو نه د چپسو برګر داسې د توفدانۍ او جوراب بویونه هم مچ حسوي چې تالار ته راننوځي نو مچ دې په نرمۍ ونیول شي او د ښار د کثافاتو په یوه غه ډیران دې خوشي شي
له مچ سره دې یو ځای توفدانۍ هم ټولې شي
او د مچ له ایستلو وروسته دې د سکولونه هم وپلټل شي چې بویناک شیان نه وي پکې
نو یو ځل خو راځئ مچ ونیسو بیا به یې پاکله پریکړه وکړو
د امنیتي ګارد بشر دې ژر تر ژره مچ ونیسي او په یو امن بوتل کې دې واچوي کله چې د جلسې نصاب پوره شو بیا به په حق له ورستې فیصله وکړو
ویریږم چې د مچ د وژلو په دوسیه کې هم فساد ونه شي او له مچ نه فیل جوړ نه کړي
نه نه دا قضیه زه پخپله تعقیبوم
لا تانم ډار پکار ده
ولې مو وخندل څه خبره ده
تریاکوال صاحب وایي که مچ د محکمې په وخت کې والوت بیا به څه کوو
بل به راونیسو څوک یې توپیر کولی شي
نو رئیس صاحب ته وایې چې د دغې قضیې د څېړلو لپاره بودیجه هم پکار ده
او دا ډېره پیچلې قضیه ده دې ته ډېره زیاته بودیجه پکار ده
پراونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه خستون کی وو هارون ګلزاد، صادق سپینغر، برای افغانپور، هیله زرمتی، حیا هوریا خیل، سپوږمۍ او زه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندز 1 او جلال آباد 4.
پورا کر کوم تای تم